آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو واشنگتن استودیو ده. تاسو د دې ساعت مهم خبرونه اورئ. د پاکستان صدر اعظم یو ورځ د هغې نه وروسته چې د هند یو پیلوټ د پاکستان په خاوره ونیول سو بیرته هند ته د ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پارلمان ته په خپلې وینا کې وویل چې هغه هندي پیلوټ به چې د فروری په 18مه یې الوتکه وویشتل سوه او پاکستاني ځواکونو ونیوه نن به خوشې سي. هغه داسې وویل.
ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جیسچر ہم ان کو اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کے واپس.
د هند نیول سوی پائلٹ چې موږ نیولی دی د سولې د نیت څرګندولو لپاره د مارچ پر لومړۍ نیټه به آزاد کړل سي. عمران خان دغه اعلان وروسته د هندي پوځي چارواکو تر څنګ د مدني ټولنو غړو هم هرکلی کړی دی، خو پوځي چارواکو د دې خبرې تایید څخه انکار کړی دی چې پاکستان دغه اقدام وروسته به د اټومي قدرتونو ترمنځ شخړه راکمه سي. د هند لخوا د عمران خان دغې پریکړې په اړه د خوشي څرګندولو کې ځینې پخواني او اوسني حکومتي چارواکي شامل وو. له دې مخکې عمران خان د ملي امنیت په اړه رابلل شوي غونډې ته وویل چې د دې باوجود چې هغه د هند صدر اعظم ته څو وارې د سولې پیغام واستوه خو هغه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. عمران خان وویل چې د هند لخوا د جټ الوتکو پاکستان ته د داخلېدو باوجود هغه د پوځ د لوی درستې سره په غونډه کې دا پریکړه وکړه چې د زغم نه به کار واخلي. بلې خوا د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د صدر اعظم عمران خان لخوا د هندي پیلوټ د خوشي کولو ژمنې هرکلی کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په دواړو اړخونو باندې به خپل وای ټینګار جاري وساتي چې تشنج راکم کړي او راسن د یو بل سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د پاکستان څخه خپل هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړي چې پاکستان دې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ژمنو باندې عمل وکړي او تراګرو ته دې په خپله خاوره ځای نه ورکوي او هغوی ته د پیسو راټولولو لارې بندې کړي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي ډله وایي چې اسرائیل کېدای سي تیر کال په غزې کې په مزارچانو باندې په ډزو کې 190 فلسطینیانو د وژلي او چې 15 ماشومان پکې شامل وو او دغه به کېدای سي د بشرت پر ضد جرمونه وګڼل سي او له دې کبله عدالت سره مخامخ سي. په دغو مزارو کې 9000 فلسطینیان زخمي سي هم وو. د ملګرو ملتونو دغه پخوانۍ دغه خپلواک تحقیقاتي ډله دا هم وایي چې هغوی د هغو کسانو په اړه معلومات راټول کړي دي چې په کتونو کې لاس لري او د اسرائیل نه غوښتي دي چې دغه ککړ کسان چې پکښې د پوځ چارواکي هم شامل دي محکمه کړي. د خبرو دغه خبر نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
دغه کمیسون وایي چې تیر کال د مارچ میاشتې د 1 تر دسمبر 1 پورې 190 فلسطینیان وژل شوي او د 6000 څخه ډېر غیر مسله لاریون کوونکي د اسرائیلي پوځیانو لخوا وشتل شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسرائیل 4 پوځیان هم د لاریون په لړ کې ټپیان شوي دي. د دې کمیسون یوه غړې سارا حسین د امریکا غږ ته وویل چې د فلسطیني ملکي وګړو وژنه هیڅ توجیه کېدلی نه شي.
دوی قصن دغه ماشومان وژلي دي، دوی قصن مایوب خلک او خبریالان ویشتلی دي. دوی ښه پوهېدل چې دوی ماشومان دي، مایوبین او خبریالان دي.
اسرائیل دا راپور رد کړی، د ملنډو ډکې غیر دوستانه درواغو او د تعصب نه ډکې بلل دي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي چې د اسرائیل حکومت لخوا دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي چې اسرائیلي چارواکي د معلوماتو ورکولو لپاره د دوی وار وار غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او نه یې اجازه ورکړې چې اسرائیل خاورې ته یا د اسرائیلو لخوا نیول شوي فلسطیني سیمو ته لاسرسی ومومي.
په سومالی کې یو زورورې چاودنې لږ تر لږه 10 کسه وژلي دي. د اسلامي دولت ډلې ویل دي چې د سومالی په پلازمینې کې واقع د مغادیشو هوټل یې هدف او د دې برید ذمواري یې منلې ده، خو پولیس ویل دي چې وسلوالو بم د چاودنې هدف د محکمې یو قاضي وو. د پولیسو یو افسر محمد حسین اژانس فرانک پرس ته وویل چې وسلوالو دغه موټر بم د محکمې یو قاضي بشیر عمر در کور تر څنګ چاودنه ورکړي او هلته امنیتي ځواکونه او د وسلوالو ترمنځ نښته هم سوي چې دغه وسلوالو هڅه کوله چې د قاضي کور ته ورننوځي. د الشباب وسلواله ډله چې د القاعدې ډلې پورې مربوطه ده او په افریقا کې تر ټولو خطرناکه سخت دریزه ډله بلل کېږي، د دې برید مسؤلیت یې منلی دي او ویلي دي چې د قاضي کور نه بلکې هوټل یې هدف و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جنوبی کوریا او جاپان مشرانو ته ویل دي چې د متحده امریکا متحدات سره به د هغوی سره کار جاری وساتي چې او د غراز د شمالي کوریا سره به
بارونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې حدود به یوازې د افغانستان خلک ټاکي او هیڅوک نسي کولای په افغانانو باندې هغه سوله تحمیل کړي چې تل پاتې نه وي. لیمینی عزیز په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې په ملي مسلو مخصوصا سولې په اړه به ټول حدونه یوازې د افغانستان خلک ټاکي. ښاغلی غنی د افغانستان د ښځو په ملي اجماع کې چې د جګړه بسته تر عنوان لاندې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان ټول اقشار د سولې په اړه واحد نظر ته رسیدلی دي او باید د سولې په مشورتي جرګه کې منسجم حضور ولري.
په خوله او په عمل کې افغانان ته ووایي چې حدود څه دي. حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی سي. موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسي. موږ باندې هغه ټول سوله چې تل پایه نه وي هغه د منلو وړ نه ده.
د ښاغلي غنی پر وینا اړینه ده چې د منازعې د حل لپاره یوه افغاني لاره ولټول شي تر څو یو بل قانع کړل شي. هغه یو ځل بیا طالبانو ته خطاب وکړ او ویل چې بین الافغاني سولې ته د غاړه کیږدي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې زیاته کړه چې جګړه وژنې د توجیه کړي او ودې وایي چې ولې جګړه کوي.
افغان کشی ته توجیه کړي از خاطر کی و برای چی میجنګي؟ اگر هدفی بود که قوای بین المللی از افغانستان برای قوای بین المللی مانعتان نیست دا گسو دا میدان بگید چنگه خو طول نړی مقانی کرده از در سر او غگیگی ترس ما نړی تا نو ویلی ولی از کالا چا در سر او غگید خدا دا افغانان دا سول دا اجماع برکتو زی تست بین المللی طول نظر کی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په قطر کې د طالب استازو او امریکا د خبرو یو برخه وه. جمهور رئیس غنی باور سرګند کړ چې که طالبان خپله ټولنه نادیده ونیسي په هغه صورت کې بل چا سره سوله کوي. په داسې حال کې چې افغانستان چمتو دی چې د درد او غم سره سره پرمختګ وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې په جګړه کې ښکیل لوري مجبوره دي چې د ښځو غوښتنو ته ځواب ووایي او د هغوی غوښتنو ته غوږ کیږدي. خو طالبانو په کراتو ویلي دي چې افغان حکومت په رسمیت نه پیژني. خو په تازه دغې ډلې بیا ویلي دي چې چمتو دي د افغانستان له خلکو سره خبرې وکړي. ښځو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې 15 مادهیز پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب، د ښځو پر انساني حقوقو او د افغانانو په مالکیت د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی و. له دغو ښځو څخه بس مینې دغه پریکړه لیک ولوسته او زیاته یې کړه.
موږ افغان ښځې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت طالبانو او مخالفو وسلوالو ډلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته رسېدو له کوم قید و شرط پرته د اوربند اعلان غوښتونکي یو. دوهم، موږ ښځې دوامداره سولې ته د رسېدو لپاره د ولسي حرکتونو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت ګامونو څخه په کلکه ملاتړ کوو. همداراز د نورو سوله غوښتونکو ولسي حرکتونو پر پایښت ټینګار کوو څو په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسیږو.
ښځو په دغه پریکړه لیک کې همدارنګه ویلي و چې ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او نړیواله ټولنه یې هم مکلفه وګڼله چې د سولې په خبرو اترو کې دې له افغانستانه ملاتړ وکړي. افغان ښځو ویلي چې د سولې طرفداران دي خو په هر قیمت سوله نه غواړي. د افغان ښځو د دغو غوښتنو په ځواب کې جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې د دوی وړاندیزونه او نظرونه به د ټولنې له نورو اقشارو سره د سولې په ملي مشورتي جرګه کې یوځای کیږي تر څو یو واحد ملي لیدلوری منځته راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنځ له دوه ورځو پرله پسې خبرو وروسته دوه ورځې خبرې ځنډیدلې او دواړه خواوې په خپلو کې په داخلي بحثونو بوختې. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې امریکایي پلاوی دوه نوې مسلې له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې او اوربان هم مطرح کړي. خپله خلیلزاد هم د څلورو مسلو یادونه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل سروان په رپورټ کې واوري.
نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سوری خبرې په دې خاطر چې پلاوی په خپل منځو کې داخلي بحثونه وکړي ځنډیدل دي. زلمی خلیلزاد او طالب ویان دواړو ویلي چې شنبه به دا مذاکرات بیرته پیل شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوحې د خبرو په اړه درې ټویټه کړي. په یو کې ویلي دواړه لوري به دوه ورځې داخلي بحثونه وکړي، شنبه به له پلان سره بیرته خبرو ته کښینو. څلور مهم مسائل د میز په سر پراته دي. په بل ټویټ کې ویلي د قطر د خبرو ترڅنګ په کابل کې هم د یو ټیم په جوړښت کې پرمختګ راغلی تر څو له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې بحثونه ژورو خپلمنځي مشورې کېږي او راتلونکې غونډه به شنبه وي. وید مجده چې د قطر ناسه تعقیبوي وایي امریکایي پلاوی د اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو مسالې هم یادې کړي دي او طالبان پرې مشورې کوي تر څو شنبه فیصله وکړي. ښاغلی مجده دا هم وایي چې ملګري ملتونه هم اوس دغو خبرو کې ګډ شوي تر څو تضمین وکړي.
دوه مسالې وو چې ډېر مهم دي. یو د افغانستان نور هیوادونو ته ګواښ نه پېښېدل چې دا باید تضمین شي، او دا تضمین اوس داسې معلومیږي چې ملل متحد او ځینې نور هیوادونه هم په دې کې دوی هم ګډ شوي دي. او بل خبره همدغه د افغانستان څخه د بهرنیو قوتونو وتل دي چې دا هم طالبانو په خوا هم ویلي وو چې د ضمانت ضرورت لري، یعنی دواړه خواوې باید ضمانتونه ورکړي. دا چې نن داسې ګنګوسې دي چې ملل متحد هم په دې کې شامل شوی دی، زه فکر کوم چې دغه دوه ورځې همدغه مسایلو ته ځانګړې شوې ده. دواړه خواوې خپل مشرانو سره مشوره کوي.
بل ورته ولسمشر غنی د ښځو د ملي اجماع په یوې غونډه کې په طالبانو بیا غږ وکړ چې بین الافغاني سولې ته غاړه کېږدي. دی هم وویل چې جګړه دې توجیه کړي. ولسمشر ویلي چې نړیوال ځواکونه د طالبانو مانی نه دي. دی هم ورته ویلي چې نړۍ د خپله قانې کړي چې طالبانو سره خبرې وکړي.
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نسی. موږ باندې اغه ټول سولت تل پای نه ای اغه د منل وړ نه.
ام خلک بیا د دوه هیر ناستي د یوې داسې پریکړې تم لري چې پکې جګړه ودرېږي.
او چور باندې کوم جام کوم داسې دوام لري نو
خیر که دوه ورځې هفته میاشه مونږ سي سفر وانه کوي، فقط چې سوله راشي د موږ لپاره مهمه.
په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنځ دا پنځم ځل مذاکراتي چکی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند صدر اعظم نریندا مودی د لوړ پړو چارواکو سره د یوې بیړنۍ غونډې څخه وروسته پریکړه وکړه چې خپلو ځواکونو ته د پاکستان ضد د هر ډول اقدام اجازه ورکړي. نریندا مودی وویل چې هند به د یو ملت په توګه په اتفاق کې ژوند کار او مبارزه وکړي او په اتفاق به بریا ترلاسه کړي. نړیوالو د هند او پاکستان د کړکیچ د کمیدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د پاکستان او هند ترمنځ د وروستیو پیښو وروسته د صدر اعظم نریندر مودی په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې پریکړه کړې ده چې هیڅ ډول فشار ته به نه ماتیږي او خپلو ځواکونو ته د پاکستان خلاف د هر ډول اقدام اجازه ورکړې ده. نریندر مودی نن پنجشنبه وویل چې هند به د یو موټی ملت په توګه ژوند کار وده او مبارزه وکړي او کامیابه بشي.
جب آتنکی حمله کرتا ہے
کله چې ترهګر برید کوي د هغوی یو هدف دا وي چې زموږ د ودې او پرمختګ مخه ونیسي، زموږ د ملت مخه ډب کړي. هر هندوستانی باید د هغوی د دغه اقدام په وړاندې لکه غر مضبوط ودرېږي. موږ باید ورته وښیو چې دا هیواد پرمختګ نه پرېږدي.
د دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت وروسته لاغه کړکېچن شو چې د روان فبروري میاشتې په 14مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر له څلوېښتو ډېر هندي سرتېري ووژل. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د دې ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. د پاکستان د دفاعي او امنیتي چارو کارپوه جنرال طلعت مسعود وایي پاکستان په هغه سیمه کې د ترهګرو ډلو له موجودیت نه انکار نشي کولی.
You cannot have a dual policy wherein
Pakistan دوه مخه پالیسی نشي لرلای. یو قاعده کوي چې په خاور کې د غډول ترهګری ډلی وجود نه لري او بیا په ورته وخت کې په هیواد کې د غډلی فعالیت کوي چې ټولی نړۍ ته لکلمر کار دی.
پاکستان او هند پرون ادعا وکړه چې د یو بل الوتکی وشتلی دي. پاکستان ادعا کړې ده چې د هندي الوتکی پیلوټ یې ژوندای نیولای دی. اوس دغه اسیر هندي پیلوټ چې په خپل هیواد کې اتل نومول شوی د ترامپ لپاره د اسلام آباد او دیلی ترمنځ د کړکیچ د کمیدو ذریعہ ثابتېدلی شي. پاکستان ویلی چې دا پیلوټ به د کړکیچ د کمیدو په شرط سبا جمعه خوشی کړي.
ما د پاکستان او هند لخوا خبرونه اوریدلې دي. زه هیله لرم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ژر پای ته ورسیږي. دا ترنګلتیا له لسیزو څخه دوام لري او له بده مرغه ډیره کرکه موجوده ده. موږ د دواړو په منځ کې منګریتوب هڅه کوو او ګورو چې که چیرې د دواړو په منځ کې نظم او سوله راشي، زه فکر کوم همداسې به وشي.
د هند بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې هغوی د خپلې خاورې د دفاع پوره حق لري او د پاکستان لخوا د نیول شوي زخمي پیلوټ ویندن ویډیوګانې او عکسونه خپرول د جنیوا د تړون نه سرغړونه ده او هیله مندي چې پیلوټ به روغ رمټ بیرته هند ته واستول شي.
اور تاسکند سمجھوته کې تحت
د تاشکند د ترون په اساس د جنگي اسیر سره باید د یو سرتيري په توګه چلند وشي. موږ د پاکستان هم دغه تمه لرو د سیمې خلک راټول شوي چې د خپل پیلوټ د سلامتی لپاره دعا وکړي.
د هند او پاکستان د لانجی د زیاتېدو سره ډیرو نړیوالو هوایی شرکتونو هند او پاکستان ته پروازونه لغوه کړي دي. دواړو هیوادونو خپل هوایی حریمونه د الوتکو لپاره تړلې دي. له دې امله له پرون راهیسې ګڼ شمېر مسافر په ناڅرګند حالت په هوایی ډګرونو کې ایثار پاتې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ژمی د ختمېدو او نوي کال د رانږدې کېدو سره سم د پاکستان څخه د افغان مهاجرینو د بیرته ستنېدو بهیر پیلېږي. په دې اړه د کوټې څخه د خبریال جمیل خان رپورټ واوري.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنری ویاند فیصل خان افریدی وایي چې په خپل خوشه باندې افغانستان ته د کډوالو د بیا ستنه کېدو لړۍ به له سبا څخه پیل شي.
د یونیسیر د بیرته ستنېدو پروسه به د سبا نه پیل شي. سبا 1 مارچ دی او زموږ چې کوم دوه والنټری پیټریشن سنټرز دی، یو په نوخار کې دی او یو په کوټه کې دی. نو دلته نه به دا کډوال به دلته نه ځي او موږ به دیته دلته کې به دیته به سهولت ورکو.
د کډوالو د اعلی کمشنری ویان پر مخ زیاته کړله چې دوی به له کډوالو سره په کور سي څومره کسان وي، له هغو سره به د $200 مالی مرسته به هم ورسره کوي.
زمونږ چې کوم انکیشمنت سنټرز دی په افغانستان کې، هل هغه به سنټر به هم د 2 مارچ نه به شروع کیږي، هغه به خپل کار شروع کړي. دلته نه چې کوم د افغان کډوال زیاده دا به دلته نه ډی ریجستر کیږي او بیا به هلته ځي او هلته به د دې ته به $200 به ملاویږي.
د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری ویاند کیسر خان افریدی وویل چې دا وخت په پاکستان کې تر 14 لکه زیات کډوال دلته میشت دي. 8 لکه بیا داسې دي چې ودوی ته د پاکستان له لوري ACC کارډونه ورکول شوي دي. د ملګرو ملتونو ویاند وایي چې دوی وکومو کډوالو ته POR کارډونه ورکړي دي، هغه به د 2019 د جون تر میاشتې پورې به موده ولري. د وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو 15 کلی دي چې په هغه کې لس په بلوچستان کې دي. د وویل چې د افغان کډوالو د ماشومانو لپاره تر 1.5 زیاتې د زده کړو ادارې هم دوی پرانستې دي او دغه ډول UNHCR وایي چې دلته د کډوالو 40% ځوانان دي چې واغو ته دوی هنري زده کړې هم ورکوي او دغه ډول د دوی د روغتیا لپاره هم هلې ځلې کوي. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو اسرائیلي پوځیان د ملکي وګړو په وژنه تورن کړي دي. دوی وایي چې په غزه کې د فلسطینیانو په ضد د حکومتي عملیاتو په جریان کې خستن خلک د اسرائیلي پوځیانو لخوا په نښه شوي. نور حال د ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
دغه کمیسون وایي چې تیر کال د مارچ میاشتې د 10 تر دسمبر 10 پورې 109 فلسطینیان وژل شوي او د 6000 څخه ډیر غیر مسلح لاریون کوونکي د اسرائیلي پوځیانو لخوا وشتل شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د اسرائیل 4 پوځیان هم د لاریون په لړ کې ټپیان شوي دي. د دې کمیسون یو غړی سارا حسین د امریکا غږ ته وویل چې د فلسطینی ملکی وګړو وژنه هیڅ توجیه کېدلی نشي.
دوی قصن دغه ماشومان وژلې دي، دوی قصن مایوب خلک او خبریالان وشتلی دي. دوی ښه پوهېدل چې دوی ماشومان دي، مایوبین او خبریالان دي.
اسرائیل دا راپور رد کړی د ملنډو ډکی غیر دوستانه درواغو او د تعصب نه ډکی بلل دي. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکی وایي چې د اسرائیل حکومت لخوا دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي چې اسرائیلی چارواکي د معلوماتو ورکولو لپاره د دوی وار وار غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او نه یې اجازه ورکړې چې اسرائیل خاورې ته یا د اسرائیلو لخوا نیول شوي فلسطیني سیمو ته لاسرسی ومومي. په ارجنټاین کې د ملګرو ملتونو د څار کمیټې مشر سانتیګو کانتین وایي چې په تحقیقاتو کې ښودل شوی چې اسرائیلي پوځیانو د نړیوالو بشري قوانینو څخه جدي سرغړونه کړې ده.
دا سرغړونې په ښکاره ډول د جنایي تحقیقاتو ضمانت کوي او موږ په اسرائیل غږ کوو چې د دې جدي سرغړونو په اړه تحقیقات ترسره کړي او په وخت سره وژل شوي او ټپیانو لپاره په وخت عدالت تطبیق کړي.
اسرائیل حماس تورن کړی دی چې په غزه کې په خپل ځان واکداران بولی او وایي چې د لاریونونو لاري اسرائیل خاورې ته دوی ملیشي لیږي. په رپورټ کې راغلی چې حماس خلک تشویق کوي چې آتشي یا اور لرونکي پتنګانو او بالونونو څخه کار واخلي چې دا د اسرائیل په سویلي سیمو کې د ډار او ویرې لامل شوی دی. دوی په حماس غږ کوي چې دې عمل ته سمدستي د پای ټکی کیږدي او هغه کسان چې د دې کار عاملین دي باید محاکمه شي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د بامیان په ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ژمی د سیاحت جشن د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت لخوا د دې ولایت د صنعت د ودې او پراختیا په هکله پرانستل سو. بامیان د افغانستان له هغو امنیتي ولایتونو څخه دی چې ورزشي لوبې، هنري او فرهنګي جشنونه د دې ولایت د صنعت په وده کې ډېره مرسته کولی سي. د دې ولایت لومړنی د سیاحت جشن د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د محلي ادارې لخوا پیل سو. په دې جشن کې د لاسي صنایعو نندارتون، د بامیان ولایت د تفریحي سیمو د نندارې عکسونه او موسیقي شامل ده. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ګرځندوی ادارې مالی معینه مژگان مصطفی وویل
بدون شک یکی از سایت های اصلی گردشگری در کشور ما ولایت بامیان هست و فوق العاده میتونه در جلب توریست ها موثر باشه.
میرمن مصطفی زیاته کړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیان په ولایت کې داخلي سفرونه د دې لپاره جوړ کړي چې په دې ولایت کې سیاحت ته رشد ورکړي. مقامات وایي چې په دې باره کې د داخلي سیاحتي شرکتونو سره خبرې کړې او دې نتیجې ته رسیدلې چې په ډېر لږ مصرف سره به د بامیان ولایت څخه کندهار، ننګرهار او کابل ته لس ورځنی سیاحت ترسره کړی سي. د بامیان ولایت محلي مقامات وایي د درو کلونو په لړ کې د مختلفو جشنونو جوړول د دې ولایت د صنعت په لوړوالي کې ډېر مرسته کولای سي. د بامیانو د ولایت والی محمد طاهر زهیر وایي
جذبه ها و جلوه های گردشگری در بامیان در ذات خود، یعنی خودش به خودی خود نمیتوانه که گردشگر را، تورست را، سیاح را بکشانه.
د بامیانو والی وویل د دې ډول جشنونو منزل د دې ولایت په اقتصادي وضعیت کې ښه اغیز درلودلی سي او له امله یې د دغه ولایت څخه د نورو کلونو په پرتله ډیرو سیاحینو لیدنه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ګڼ شمېر ښځو چې د افغانستان د ټولو ولایتونو استازي پکښې وې په کابل کې د سولې د ملي اجماع په غونډه کې ګډون کړی و. د غونډې په څرنګوالي نوشابه آشنا د ښځو چارو وزارت مرستیالې او د غونډې له ګډونوالي سپوږمۍ وردک سره مرکه کړې. هغې د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل
تقریبا نن درې زره درې نیم زره ښځې ټولې شوې وې. د دوی د غوښتنو نه هم قطعنامه جوړه کړه او قطعنامه هم پرون د دوی تاییدي واخیسته. د کابل پوهنتون په لیلیه کې وې، د دوی تاییدي واخیسته، هر بند هم ولوسته، د دوی د پیغامونو نه هم جوړه کړې قطعنامه جوړه کړه او نن هم د ولسمشر مخې ته ولوسته.
که د پرېکړه لیک مهمو خبرو ته په لنډو کې اشاره وکړي چې مهم ټکي پکې څه وو؟
لومړی ټکی دا و چې موږ ټولې د افغانستان ښځې سوله غواړو او بالفعل فوري آتش بس غواړو، د هم د حکومت خوا هم د طالبانو د خوا. ترڅو چې دا مذاکرات او دا خبرې اترې په یو ټولامیزه فضا کې ترسره شي.
بله.
او بل مهم ټکی دا و چې خځه غواړي چې دا فیصله او دا د سولې خبرې بین الافغاني وي، د خځو ګډون کې حتمی. په عین زمان کې دا د فقر او د بیوسۍ لپاره کار وشي او خلکو ته کار پیدا شي چې خلک مخه نه کړي د پیسو لپاره جنگ طرف ته، د پیسو لپاره وجنګي. بل مهم ټکی دا و چې د هغو زورمندانو او غیر قانوني وسله والو نه وسله ټوله شي. دا د شمال د ښځو مهم پیغام و چې په شمال کې ډېر زورواکي دي او ډېره بدبختي وړي او دوی په خپل منځ کې رقابتونه لري. د جنوب د ښځو تقریبا مهم پیغام دا و چې دوی خپل اولادو ته ښوونه روزنه غواړي. دا د ښوونې روزنې نشتون او د ښوونځیو نشتون او د سواد کموالی سبب شوی چې دوی فریب وخوري او دوکا شي او د دښمن خواته ولاړ شي، یعنی د سولې په مفهوم او د ښه ژوند په مفهوم پوه نه شي.
بله.
او همداشان د غرب او د شرق د ټولو زونو تقریبا فیصله همدا و چې مو پایدار او بایزت سوله د خلکو لپاره غواړو، موقته نه چې موقتی سوله وي.
بله.
او بله مهمه خبر دا و چې هر ډله دی، یعنی هر ډله دی په خپل اند باید د هر چا سره ونغږي، یو منسجم ګروپ وي د حکومت وقت لاندې یو په قوت د خپل افغانستان د یو ادرس نه نمایندګي وکړي او د طالبانو سره وغږي.
بله. د مخالفو وسلوالو له لوري څومره ډاډ لري چې د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع د غږ به واورېدل شي؟
موږ مثبت فکر کړو. فکر کوم چې اوس به د طالبانو نظریو هم ډېر توپیر کړی نسبت تیرو کالو ته. دوی هم د جنگ هغه ترخه انعکاسات لیدلی دي او کډمو خلک چې پخوانی خلک نه دي، کډمو د افغانستان خلک چې ډېر تغییر کړی، یعنی تاسو باور وکړئ چې هغه لری سیمو ښځو دومره یو ښه نظریات موږ سره شریکول چې موږ پخپله ورته حیران پاتې وو. نو هغه هم تغییر کړی دی، هغه هم د جنگ نه متنفر شوي دي، نور نو ټول د جنگ نه خسته شوي دي. او دمو خبره داس خبره نه دي چې د اسلام د چوکاټ نه بهر خبرې مو دغه د اخر اتلس کلو لاسته راوړنې چې ښځې ډېر یو لوړ حد او سرحد ته رسېدلې دي، دا باید د پامه ونه لویږي او خاوره پې ونه لویږي، یعنی دمو لاسته راوړنې باید حفظ وي. زه فکر کوم چې هغه غوښتنې چې د اسلام په چوکاټ کې وي هیڅوک یې نشي ردولی.
بله. ډېره مننه سپوږمۍ وردک کور ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ شنار رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ شنار رادیو ده. په خوست کې د نیالګیو کښنولو درې ورځنۍ میله او اشر پیل شوی دی. دولتي مسؤلینو ویلي دي چې د دې اشر په ترڅ کې به د شار په مختلفو سیمو کې لسګونه زره نیالګي کښنول سي. په دې باره کې د شنار رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د زرغون خوست په نوم دغه میله او اشر چې درې ورځې دوام کوي د سلګونو خلکو په ونډه اخیستنې سره د نیالګیو په کینولو پیل شوه. په دې اشر کې پر دولتي مامورینو سربیره د ټولنې مختلف قشرونه ګډون لري. دا میله د خوست ښار شمال ویدیز لورتاري تفریحي پارک پر تپه جوړه شوې. سندرغاړي جاوید امرخیل د میلې د ګډونوالو د تشویق لپاره سندرې وویلې او خلکو بیا د هیواد د سمسورتیا لپاره نیالګي کینول.
دا ونو کینول خو زیاته ګټه لري، یو خو د سمسورتیا سبب کیږي، د سیمې د خلا سبب کیږي، بل د هوا صفت ککړتیا مخه نسی، هغه هوا چې ناروغۍ رامنځته کوي مخه هم نسی.
زه محمد کبیر د مندوزۍ اوسېدونکی یم. دا کسه در څومره عالم رغولی دی، خلک رغولی دي د خوشحالۍ دپاره، او موږ دغه غوړو چې خدای موږ ته داسې خوشحالي رغولې د افغانستان، موږ ته داسې ګلې ګلزار کې چې موږ ته خوشحال وو، موږ ټول دغه وړو نسل موږ الحمدلله خدای پاک روغ روغ ورتستر کی.
د خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی اشنا رادیو ته وویل چې د اشر په ترڅ کې به د ښار په بیلابیلو تفریحي سیمو ښوونځیو کې تر دېرش زره زیات غیر مسمیر او زینتي نیالګي کینول شي. هغه زیاته کړه چې ونو ته د اوبو رسولو شبکه فعاله کړې، خو وی ویل چې د ټولنې هر وګړی د خپلې سیمې او چاپیریال ساتنې لپاره له نیالګیو څخه د ساتنې او پالنې مکلفیت لري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.